وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجو سوې او له ازادۍ راډیو څخه د وروستۍ خبري مجلو د خبرېدو وخت راورسېدی. د دې مهال لومړنۍ پښتو خبري مجله زه قسیم سولمل د رامین کاکړ په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم، چې د سر راپور یې د نوي حکومت د کابینې د جوړېدو په باب د وروستیو پرمختګونو په اړه دی. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې مهال مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیر یې اوروي.
لومړی د خبرونو سرټکی. د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونو د افغانستان په شمال کې د خپل یو سرتیري د وژل کېدو خبر ورکړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې وکتل، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د برتانیې له صدر اعظم ډیوډ کامرون او د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره د جی شل هیوادونو د غونډې ترڅنګ په استرالیا کې لیدلې دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې سرحدي ځواکونو په تورخم کې یو تن له درويشت میله وسلو سره نیولې دي. په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو مطبوعاتي مسؤل ادریس محمد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونو په لټسر ما یو تن چې په کورولا موټر کې درويشت میله توفنګچی او درې زره فیر مرمۍ په ډیر مهارت سره ځای پر ځای کړی وي نیولې دي. محمد وایي نیول سوي کس دغه وسلې له لندې کوتل څخه افغانستان ته راوړي وي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې دیارلس مجرمین د سړي تښتونو، غلا او د الکولی مشروباتو د څښلو په تور نیولې دي. د دې وزارت لخوا په خبره سوی خبر پاڼه کې راغلي چې دا کسان د کابل ښار له بیلابیلو سیمو نیول سوي دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کونړ په ناړی ولسوالۍ کې نن سهار د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښته کې اته وسلوال وژل سوي او دولس نور ټپیان دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په اسلام آباد کې وکتل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له ولسمشر غنی سره له خبرو وروسته خبريالانو ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د افغانانو تر مشرۍ او رهبرۍ لاندې د سولې له پروسې سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. نواز شریف همدارنګ ټینګار وکړ چې سوله ییز، یو موټی او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. ولسمشر غنی خبري غونډې ته د مینا پر مهال وویل چې له پاکستاني لوري سره په تیرو څو ورځو کې په ډیرو سترو او مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي، او هڅه یې کړې چې په خپلمنځي همکاریو کې خندونه لمنځه یوسي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي د ټاپي پروژې د عملي کېدو لپاره د یو شرکت جوړېدل ضروري بولي، او وایي چې د دې شرکت په جوړېدو سره به د ټاپي پروژې اقتصادي چارې بشپړې سي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند لخوا د ټاپي پروژې لپاره د شرکت جوړېدل به د دې پروژې اقتصادي اړخ پیاوړی کړي. په دې ورستو کې د آسیا پراختیايي بانک لخوا په یو خبرې سوي اعلامیه کې راغلي چې افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د ټاپي د پروژې له عملي کولو سره د ټاپي د پروژې د عملي کولو لپاره د یو شرکت پر جوړېدو سلاسوي ترڅو د غازو د دغه 1300 کیلومتر نل لیکې د تیرېدو پر سر کار وکړي. د ناټو په مشرۍ ایساف ځواکونو د افغانستان په شمال کې د خپل یو سرتیري د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ناټو د یو خبر پاڼې پر خبرولو سره ویلي چې یاد سرتیري د وسلوالو مخالفینو په ډزو وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې د پیښې د دقیق ځای په اړه څه نه دی ویل شوی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د روان کال تر پای ته رسیدو وروسته شاوخوا لس زره بهرني سرتیري په افغانستان کې پاتې سي، چې د 2015 کال تر پای به یې شمېر نیمایي ته راکم سي. د افغانستان د کرکټ ټیم د پاکستان د کرکټ الف ټیم ته په 500 منډو ماته ورکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دغه دوستانه لوبه چې په اسلام آباد کې تر سره کېدل نږدې څخه ننداره کوله. د نننۍ لوبې پچا افغان ټیم وګټله، او د توپ وهنې یا بیټنګ پریکړه یې وکړه چې په 15 اوورونو کې 145 منډې جوړې کړې او څلور لوبغاړي یې وسوځېدل، او پاکستان ته د 155 منډو هدف وټاکه. پاکستان ونه سو کړای دغه هدف پوره کړي. دغه ټیم نه لوبغاړي له لاسه ورکړل او سل منډې جوړې کړې. د امریکا یو مشر پوځي افسر عراق ته په یو ناببره سفر تللی دی. د امریکا لوی درستیز جنرال مارټین ډیمپسی نن سهار بغداد ته رسیدلی دی. دا د امریکا په مشرۍ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت او نورو سختریزو ډلو پر وړاندې د مبارزې د پیلېدو را پدې خوا عراق ته د جنرال ډیمپسی لومړی سفر دی. ډیمپسی رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د غوښتل وویني چې د امریکا مرسته په څه ډول روانه ده. د ډیمپسی دا سفر له هغه دوه ورځې وروسته کیږي چې د امریکا کانګرس ته وویل چې د امریکا حکومت به یو شمیر پوځیان د عراقي پوځیانو پر څنګ د اسلامي دولت د سختریزو پر ضد د جګړې لپاره دی هیواد ته لیږي. د هنګ کنګ د لاریون کوونکو درې مشران پیکینګ ته د سفر څخه راګرځول سوي دي. دوی چین ته د دې هیواد د چارواکو سره د لیدلو په مقصد روان وو. د هنګ کنګ د مسلینو د اتحادیه د مشرانو په وینا نن په هوایي ډګر کې د هوایي شرکت لخوا دوی ته وویل سول چې چین ته د دوی د سفر اجازه لیکونه د دې هیواد لخوا بیرته فسخه سوي دي. په تیرو شپږو اونیو کې د مسلینو لاریونونو د هنګ کنګ په ځینو برخو کې کارونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. لاریون کوونکو د هنګ کنګ د مشر د دندې لپاره د 2019 کال په انتخاباتو کې د خپل کاندید ټاکلو حق غواړي، خو په پیکینګ کې چارواکي دا غوښتنه ردوي او وایي دوی به د کاندیدانو نومونه په خپله ټاکي. د پاسیفیک د سونامي خبرتیا مرکز د انډونیزیا په مالوکو جزیره کې نن د 0.3 درجې زلزلې وروسته د سونامي خبرداري ورکړی دی. د امریکا د جیالوجی اداره وایي دا زلزله د کوټا ترنیټ جزیره د شمال لویدیځ په شاوخوا 145 کیلومتره کې تر سمندر لاندې 48 کیلومتره لاندې وسوه. د پاسیفیک سونامي خبرتیا مرکز وایي په داسې ساحلونو کې چې په 300 کیلومتره کې واقع وي د سونامي د څپو د راپورته کېدو امکان وي.
وخت په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او 6 دقیقې سولې. اورې چې د کابینې د جوړېدو لپاره د ګډي کمیټې کارونه کوم نتیجه نه در کړې، د چولې دغه کمیټې یو غړی په دې اړه داسې وایي:
لو طرف در کل بس شنیست کې باید چوکی ها قبل از قبل دو تقسیم شوه، از وزارتخانه ها شروع تا سفارتخانه ها و کنسولګری ها و ولایات و معینیت ها.
په یو بل راپور کې اوري چې پاکستان ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال دغه هیواد صدر اعظم ویلي چې هیواد په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرستو ته دوام ورکوي.
I assure the brotherly people of Afghanistan that Pakistan will stand by them inshallah and support their endeavors for peace and progress.
د دې سفر په اړه مولا سناتور افراسیاب خټک سره هم مرکه کړې ده. په همدې خبرونه کې د پاکستان د کرکټ لوبډلې په وړاندې د افغان کرکټ ټیم د بریا په اړه هم یو راپور درته لرو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د مشرانو نننۍ غونډه په اوکراین کې د رواني ناکرارۍ په اړه د خبرو تر اغېز لاندې و. نور راپورونه هم لرو، ملتیا مو غواړم. تاسیز مشرخ لازدی رادیو ری رادیو د خبرونی لمړی مطلب ته د ولسمشر او اجرایی رئیس د استازو ترمنز د اختلافاتو لامل د کابینې جوړولو د کمیټې کار به نتیجه پایته پاتې سو. دغه کمیټې یو غړی اسد الله سعادتی د اجرایی رئیس د استازو له خوا د کابینې د نیم په نیم ویشه غوښتنه د افغانستان د اساسي قانون او د ملي وحدت د حکومت د هوکړه لیک خلاف کړي. خو د حکومت د اجرایی رئیس استازي وایي چې د ولسمشر غنی استازو باید دغه خبرو په شریکولو کې له بیړې کار نه وای اخیستی. اجمل تورمن پر همدې موضوع راپور راکړي.
د کابینې جوړېدو ته د ګډي کمیټې په اونیو باسونو بلاخره کومه نتیجه ورنکړه او د کابینې د غړو د ټاکلو کار ولسمشر او اجرایی رئیس ته پات شو. د دغه کمیټې غړي وایي چې دوی تر اوسه پورې 14 غونډې کړې دي، خو د دواړو خواو ترمنځ د اختلافونو له امله خبرې اترې بې نتیجې پات شوې. د کابینې د جوړولو په کمیټه کې د ولسمشر یو استازي اسد الله سعادتی ازادۍ رادیو ته وویل چې د اجرایی رئیس استازي په کابینه کې د نیم په نیمه ګډون غوښتنه کوي چې دا د اساسي قانون او د ملي وحدت له هوکړه لیک سره په مخالفت کې خبره ده.
هاخوا
په ټوله کې بحث په همدې دی چې چوکۍ باید په دوو برخو وویشل سي، هغه کې وزارتونه دي، سفارتونه، قونسلګرۍ، ولایتونه یا معینیتونه. لومړی باید د دواړو ټیمونو ترمنځ چوکۍ وویشل سي او بیا په افرادو بحث وسي، خو موږ وایو چې دا د سیاسي هوکړه لیک او په اساسي قانون کې د ولسمشر د صلاحیتونو خلاف خبره ده. باید مشارکت ته پام وسي. چوکۍ د هیچا شخصي ملکیت نه دی چې په خپلو کې سر وویشي. موږ دا شان یو دولت غواړو.
خو د اجرایی رئیس استازي د کابینې د جوړولو او د خپل غوښتنو لپاره خوشبينه دي. د کابینې د جوړولو په کمیټه کې د اجرایی رئیس استازي استاد سید حسین عالمی بلخی وای چې دوی له قانون نه بهر غوښتنی نه دی مطرح کړی. نوموړی وای چې اجرایی رئیس له هغو پوستونو پرته چې د آزاد سیالۍ له لارې خلک ورته استخدامیږي په نورو ټولو پوستونو کې نیم په نیمه حق لري.
در تفسیر یا تعبیری از ادارات اقتصادی او دوستان سلیقه‌ای برخورد
میکنند. در اقتصادی ادارو په تشکیل او تعبیر کې هغه دوستان سلیقه‌ای برخورد کوي، له لفظونو سره لوبه کوي، مشارکت غواړي. نو څه یعنی چې باید له دواړو ټیمونو نه وي؟ د کلیدي ادارو مشري باید د دواړو ټیمونو ترمنځ برابره وي. تمه نه وه چې دوستان دغه مسایل په دې ډول مطرح کړي، باید موقع ورکړل سوی وای او په دې ډول موضوع ته کتل به ډېر ګټور نه وي چې دوستان تور پوري کوي.
که څه هم هیلي ډېرې وي چې د ولسمشر لخوا په ټاکل شوي وخت یعنی 15 ورځو کې به نوې کابینه اعلان شي، خو له دې مهلت څخه چې دا د 2 تیرې شوي دي لا هم د کابینې د جوړولو برخلیک نه دی معلوم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او وروسته دواړه مشران په یوې ګډې خبري غونډې کې راڅرګند شول. دا چې په دغه لیدنو کې پر کومو مسایلو خبرې شوي، زموږ همکار زبیح الله شفق په دې اړه راپور راستولی دی.
پاکستان په افغانستان کې د افغانانو تر مشرۍ او رهبرۍ لاندې د دې هیواد د سولې له پروسې سره خپل مرسته ته دوام ورکړي. پاکستان له افغانستان سره پراخې سوداګریزې اړیکې غواړي او په دې لړ کې به خپلې هڅې جاري وساتي. دغه خبرې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر کتنې وروسته په یوې ګډې خبري غونډې کې د وینا پر مهال وکړې. ولسمشر غنی چې د جمعې په ورځ د یو جګپوړي پلاوي په ملتیا د پاکستان په 2 سفر د دې هیواد پایتخت اسلام آباد ته راغلی، د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. نواز شریف زیاته کړه چې افغانستان پاکستان دواړه هیوادونه ګډ کلتوري، اقتصادي او تاریخي اړیکې لري. زموږ غم خدای سره شریک دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ډېرې نشلیدونکې اړیکې موجود دي. نوموړي په دې اړه وویل:
د بونډز بټوین پاکستان او افغانستان آر سپیشل.
پاکستان او افغانستان دواړه هیوادونه ځانګړي اړیکې لري. موږ د یو ګډ تاریخ په تار تړلي یو. زموږ غم خدای امنیت له یو بل سره تړلي دي. موږ له افغانستان سره د یو نږدې او ګاونډي هیواد اړیکې غواړو او په سیمه کې به د امنیت لپاره په ګډه خپل هڅو ته دوام ورکړو. زه یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کوم چې یو سوله ییز، یو موټی او باثبات افغانستان تر هر چا زیات د پاکستان په ګټه دی. زه یو ځل بیا وایم چې موږ د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د پروسې مرسته کوو او همداراز یو ځل بیا یې تکراروم چې د دواړو هیوادونو اقتصاد سره تړلی دی او باید د ودې لپاره ګډې هڅې وشي. نوموړي همداراز وویل د ټاپی د غازو نلیکه به په سیمه کې د دواړو هیوادونو اقتصادي اړیکې لا پراخې کړي او په سیمه کې به اقتصادي خوشحالي راولي. ولسمشر غنی خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې له پاکستاني لوري سره په 13 ورځو کې په ډیرو سترو مهمو موضوعاتو خبرې کړي او هڅه یې کړې چې په خپل منځو همکارو کې کوم خنډونه دي هغه له منځه یوسي. افغان ولسمشر همداراز ویل چې پاکستان او افغانستان باید پر دې وپوهېږي چې د دواړو هیوادونو امنیت سره تړلی دی. په دې کې هیڅ شک نشته چې په پاکستان کې ناکراری وي، افغانستان به ناکراره وي. همداراز په افغانستان کې به ناامني هرومرو پاکستان نام نه کوي، ځکه چې د دواړو امنیت سره تړلی دی. زموږ ګډې هڅې او عمل به په دې سیمه کې د تروریزم د مخنیوي او سولې او ثبات لپاره پرله پسې هڅې په دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره ښې پایلې ولري. نوموړي همداراز زیاته کړه چې پاکستان ته په خپل سفر کې ډېری اقتصادي معاهدې لاسلیک کړي چې له مخې باید د دواړو هیوادونو ولسونو ته ګټه ورسیږي. ولسمشر غنی همداراز د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته د کابل د سفر بلنه هم ورکړه او ویل چې دغه سفر کې باید دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي همکارۍ او اړیکو خبرې وشي. تر دې مخکې محمد اشرف غنی د خپل سفر په لومړۍ ورځ د پاکستان د ولسمشر په ګډون د هیواد له جګپوړو پوځي او سیاسي مشرانو سره کتلي او په سیمه ییز وضعیت ورسره خبرې کړي.
لکه څنګه چې په راپور کې واردل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره وکتل. ښاغلی غنی همداراز د پاکستان له بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره ولیدل او د دواړو ملکونو پر اړیکو یې ورسره خبرې وکړې. د دې لیدنې پر وخت سناتور افراسیاب خټک هم موجود و. د مشال رادیو خبریال عبدالهی کاکړ له ښاغلي خټک سره مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه دا پوښتلې چې په دې ناسته کې د ولسمشر اشرف غنی مهمې خبرې څه وې.
دا خو ډېر مهم ملاقات په دې معنا و چې ډاکټر اشرف غنی صاحب چې رئیس جمهور منتخب شوی دی هغې نه پسې لومړۍ دوره به لومړی سفر دی اسلام آباد ته. نو هغوی خپل نظر څرګند کړو د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکو په باره کې او هغه مهم پکې یې وټکل کوم چې هغې په خیال کې د دې تعلقاتو بنیاد جوړوي. هغوی وی چې دواړه ملکونه باید یو بل د ګاونډي رونو هېوادونو په توګه د یو بل استقلال تمامیت او هڅې وپیژني او دا به وایي چې کار د سیاسي عزم ولرو سره د مشکلات شته او د دې پیغو چې د سیلند بحال خبره نه ده بیا هم چې تعهد باندې په اخلاص باندې سره پوه شو بیا په مخ به سره ځو ان شاء الله.
هو خټک صاحب دلته یو سوال دا دی چې په دې ملاقات کې یعنی کوم غیر پښتنو ګوندونو دغه استادو دغه په دریس کې په خبرو کې د پخوا په مقابله کې اوس یو څه بدلون ولیدی؟
افغانستان سره دوستی طرف چٹائی اور افغانستان سره دوستی خراب ہوا سرگند افغانستان بارہ کی خبر چې کوم د سپټه خبره پاتې نه دی ټول وایي چې افغانستان سره خطر او تاسو پکار دی او افغانستان په داخلي چارو کې ګوتې نه دی ور پکار.
خټک صاحب خیر پښتنه کوم تاسو ته به سيتي ولسمشر د شخصیت څنګه ښکار اوسه؟
زه تاسو به سره کوم چې د ډاکټر صاحب شفالي خو ما په جندو کافي وخت نه خو هغه په خوا سيتي یو روشن فکر یو پروفیسر ما خو خوښ شو ځکه چې دا کم د تیر څو کالو کې سیاست کې فعال پاتې شوی دی.
د پاکستان سناتور افراسیاب خټک چې دغه وته د افغان ولسمشر د سفر په ارتباط او ولسمشر سره د لیدو په ارتباط باندې معلومات ورکول.
لیکې دا کوشش شروع کی چې د افغانستان خارجي سیاست دوباره په ځینو برخو کې خپل استقلال د لاسه ورکړي او دا استقلال د افغانستان د پاکستان تر منافیو قرباني شي.
د قدرت د انتقال وروسته د افغانستان له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره د ازادي راډیو لومړنۍ اختصاصي مرکه.
زموږ وینا پاکستان ته ده چې وروره د افغانستان خلکو هیڅ وخت د ډیورنډ کرښه منلې نه ده او نه به هم ومني او د افغانستان هیڅ حکومت دا توان نه لري چې دا کرښه ومني.
د یک شنبې د ورځې د سهار په 8 بجو کې او د ماسپښین په 15 بجو کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
بیا هم راپورونو ته دوام ورکوو. د افغانستان د علماو شورا او ملي شورا یو شمېر غړو د پاکستان د جمعیت علمای پاکستان ګوند مشر روسي څرګندونې بیا خېسي وبللې. مولانا فضل رحمان هغه واته د ولسمشر اشرف غني د سفر پر مهال رسنۍ ته ویل چې په افغانستان کې اوس مهال جګړه جایزه ده ځکه د په وار چې بهرني ځواکونه په دغه واد کې اوسم استه. اجمل تورمان په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان د علماو شورا او د ملي شورا یو شمېر غړي وایي د پاکستان د جمعیت علما ګوند مشر مولانا فضل رحمان په افغانستان کې د جګړې د جواز خبره د دې لپاره کړې چې خپل ځان ته ترهګرو لبریدونو خوندې کړي. مولانا فضل رحمان د جمعې په ورځ رسنیو ته وویل چې په افغانستان کې دا مهال جګړه جواز لري ځکه چې په دغه هیواد کې بهرني ځواکونه میشت دي. د افغانستان د عالمانو د سرتاسری شورا یو غړي شفیع الله نورستانی د شنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې د فضل رحمان دا خبرې نامعقوله او بې ګټې دي.
زه فکر کوم چې مولانا صاحب په دغه نامعقول او نامشروع اظهاراتو سره ځان ته خلاصون ورکوي د پاکستان د تروریستي حملاتو نه، مگر دا فکر نه کوم چې دې ته کوم فائدہ ورسوي. مطلب داسې یو موقف کې نه دی چې هغه مداخله وکړي په افغانستان کې، نو که هغه مداخله کوي هم کوم ځای نه نیسي.
مولانا فضل رحمان دغه څرګندونې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدنې وروسته کړې دي. ولسمشر غنی د جمعې په ورځ د ګاونډي هیواد پاکستان پر رسمي بلنه نوموړي هیواد ته تللی چې د بیلابیلو امنیتي او اقتصادي موضوعاتو پر سر به له یو شمېر پاکستاني چارواکو او مخورو سره وګوري. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړو د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د مولانا فضل رحمان روسي څرګندونې وغندلې او د ورته څرګندولو د مخنیوي غوښتنه یې وکړه. افغان سیاسي کارپوه او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی وایي چې مولانا فضل رحمان او د خبرې اوس په پاکستان کې پخوانی بازار نه لري.
مولانا فضل رحمان که پخوانی شورا تغه امکانات تغه اوتوریته چې در لودل اوس نه لري، ټول خلک پاکستانیان دی چې جندلی خبر خبرې په ټول حسن کې دومره تاثیر نه دی، خو یو خبر به کړي.
د یادونه ده چې دا لومړی ځل نه دی چې پاکستاني چارواکي او سیاستوال افغانستان ته د سولې او امن د راوستلو په برخه کې پارونکې خبرې کوي او په یو ډول د ناامنۍ او شخړو د دوام لپاره لمن وهي. تر دې دمخه هم پاکستاني سیاستوال او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په افغانستان کې جهاد پر ځای بللی و، چې څرګندونې د ورته توندو غبرګونونو سره مخ شوې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
خود محل تاسی ازادی رادیو ته غوښست. د ولسی جرګې اکثر غړو د هیواد په ځینو ولایتونو کې پر ماشومانو جنسي تیری وغندلو له حکومت یې په کلکه غوښتل چې د دې پېښې عاملین ژر تر ژره ونیسي او سخت جزا ورکړي. راپورونه وایي په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو شمالي ولایتونو کې پر وړو نجونو جنسي تیری زیات شوی دی. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان په ځینو شمالي ولایتونو کې پر ماشومو نجونو د جنسي تیریو پیښو د ولسی جرګې غړي په غوسه کړي دي. دوی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې دا اعمال د اسلام د دین او بشري موازینو خلاف وبلل او له حکومت یې په کلکه سره وغوښتل چې د دې پیښو عاملین د ژر تر ژره ونیسي او په سخته سزا دې محکوم کړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال صدیق احمد عثماني چې په دې ورځ د جرګې مشري کوله د جرګې د غړو له سرګندونو وروسته وویل:
تجاوز بالای دختران و یا پسران نابالغ و یا اختطاف خانم ها در بعض
په نابالغ انجونو هلکانو جنسي تیری او یا د شذو تشتونه غڅدي چې د جمهوریت ریاست د مقام پولیسو او د لوی څارنوالۍ توجه ورته راړوم. لکه څنګه چې د پغمان د قضیه په وړاندې عمل وسو، د دوی په وړاندې هم ورته دریځ ونیول سي.
پر وړو انجنونو د جنسي تیری په حق له د ولسی جرګې د غړو غوسه په داسې حال کې راپارېدل چې راپورونه وایي 13 ونې د تخار په ولایت کې پر یوې 3 کلنې او 12 کلنې ماشومې جنسي تیری شوې دي. همدارنګه نور راپورونه وایي چې د بلخ په ولایت کې هم ورته پیښه شوې ده. د ولسی جرګې غړو د افغانستان د علماو په شورا هم غږ وکړ چې د دې غیر انساني او غیر بشري اعمالو په ضد اواز پورته کړي. دوی د بشر د حقونو لخپلوا کمیسیون څخه هم وغوښتل چې د دې پیښو د عاملینو پر وړاندې دي جدي دریز غوره کړي. د بشر د حقونو خپلوا کمیسیون چارواکي بیا وایي چې دوی غواړي چې د دې تیریو عاملینو ته د سزا ورکړل شي. د دې کمیشن وایاند رفیع الله بیدار ازادي رادیو ته وویل:
ټول هغه مصیبین او عاملان چې د خود پورا توثیقواله کوي هغه باید ونیول شي او مکمل منصفانه او عادلانه محکماتي جریان په دې باندې پلی شي. قضا زموږ د وادي نظام زموږ په کاملا بې طرفۍ او د احترام په نظر کې ونیول سره چې دا یو مستقل ارګان دی خپل قرار قضایي صادر کړي او هغه جزاګانې دې ته ورکړي چې په قانون کې پېشبینې شوي.
د افغانستان د بشر د حقونو د کمیسیون د معلوماتو لمخې په تیر وو میاشتو کې له خزو سره د تاوتریخوالي 1215 یا پیښې له مختلفو ولایتونو څخه ثبت کړي دي. همدارنګه کمیسیون وایي چې په دې موده کې پر نجونو د جنسي تیریو 40 قضیې هم ثبت کړي او راپور د حکومت اجرایوي ورګانونو ته سپارلې ده.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
او سم د سپورت د مینوالو لپاره پاکستان ته د افغان ولسمشر له سفر سره همزمانه نن په دغه وخت کې د دواړو هیوادونو د کرکټ دوستانه لوبه هم وسوه. دغه لوبه افغانستان د 4-5 منډو په توپیر وګټله. زموږ همکار یوسف زدران د کرکټ د نن ورځې د لوبي او د همدې بریا پاړه د کابل شهر له شمیر اوسیدونکو سره ژغیدلې او د راپورې برابر کړی.
د افغانستان او پاکستان د الف کرکټ ټیمونو ترمنځ د شنبې ورځې سیالي کڅام د اړیکو د جوړولو او د دواړو غونډي هیوادونو په سیاست کې د نږدې کولو په خاطر و. خو دا چې افغانستان دا لوبه په لوړ توپیر د پاکستان څخه وګټله خلکو د سیالي د جوړولو هدف ته ونه کتل، بلکې د پاکستان په وړاندې د افغانستان بریا په خوشحالۍ او اتڼونو او نارو ولمنځله. دا سیالی چې په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی چارواکو لخوا له نږدې کتل کېده په افغانستان او ټوله نړۍ کې د کرکټ مینوالو د تلویزیون له لارې کتله. د سیالۍ په وروستۍ شېبو کې موږ هم د کابل ښار ته ووتو ترڅو د خلکو ولولې او د خلکو مینه له نږدې وګورو. چې په دویم اننګز کې د افغانستان بالنګ وو، نو د هر ښه بال د کولو سره د خلکو امیدونه د بریا په لورې نږدې کېدل.
خدای دې وکړي چې افغانستان یو ګټي، موږ افغانستان ته دوا کوو.
خو کله چې وروستي یعنی په 15 اور کې د پاکستان وروستي لوبغاړی هم له میدان ووت او وسوځول شو، نو د کابل میشتو خلکو بېله خوشحالي ولمانځله. یو څو تنو یې ازادي راډیو ته وویل د پاکستان په وړاندې د افغانستان بریا د دوی تر ټولو غټ ارمان وو، هغه ارمان چې نن د شنبه پورې پوره شو.
خطرناکه ماته پاکستان ته ورکړه او له دې ماته سره پاکستان باید وډار شي، تاریخي ماته ده دا ورته.
له دې وړاندې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د لوبې ټاس ګټلی وو او خپلې د بیټنګ فیصله وکړه. څرنګه چې لوبه 15 اوریزه وه، نو تر ډېره یې هڅه کوله چې لوبه تیزه پیل کړي. په ټولو 15 اورونو کې افغانستان وکولی شو پاکستان ته نسبتا یو لوړ هدف یعنی 155 منډې وټاکي، خو د 155 منډو هدف پاکستان ته رښتیا هم په یو غټ ټارګټ بدل شو. پاکستان ونه شو کولای دغه ټارګټ په ټاکل شوو 15 اورونو کې پوره کړي، بلکې د 99 منډو په جوړولو سره یې ټول ټیم وسوځید او د 45 منډو په توپیر یې لوبه افغانستان ته وبایلله. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د افغانستان 19 کلنو کرکټ ټیم کویټ ته هم بېساري ماتې ورکړه. هغوی کولی شول د 2018 میلادي کال نړیوال 500 جام ته لار پیدا کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو د سهار له وځ څخه د ماښام تر وو بجو پرې د اونۍ په ورځ کې خبرونې لري. تاسو کولی سئ ازادي رادیو د اف ام په 1.5 څپو په سترو شارونو کې واورئ او په ټول افغانستان کې بیا په منځنیو 1290 څپو باندې هم اوریدل کېدای سي. راځو د خبرونې وروستي مطلب ته چې یو نړیوال مطلب دی. د نړۍ د شلو سترو اقتصادي قدرتونو د مشرانو نننۍ غونډه په اوکراین کې د رواني ناکراری او په دې هیواد کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د خبرو اترو تر اغیز لاندې وه. خو د اوکراین مسله رسما د نننۍ غونډې په اجنډا کې نه وه شامله سوې. د اروپایي کمیسیون مشر ویل چې د اوکراین مسله د شدید اندېښنې وړ ده او پر روسیې غږ وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکي د مینسک د موافقې عملي کولو ته وهڅوي. په دې اړه نور جزئیات په د فرشې جلالزی په راپور کې واورو.
ټاکل شوی چې ولسمشر باراک اوباما او د اروپایي اتحادیې د یو شمېر غړو هیوادو رهبران سبا په یو جلا غونډه کې د اوکراین پر حالاتو خبرې وکړي. د اروپایي کمیسیون مشر هرمن وان رومپی نن په دې اړه خبري اعلان ته وویل:
While this is not on the G20 agenda, the situation and the recent military escalation
که څه هم دا د جی شل په اجنډا کې نه و شامل شوی، خو په اوکراین کې وضعیت او هلته وروستي پوځي پرمختګونه د شدید اندېښنې وړ دي. سبب هغه اروپایي رهبران چې برسمن تراغلي د ولسمشر اوباما سره وګوري او پر اوکراین به خبري وکړي. هرمن وان رومپی د اوکراین د حکومت او په اروپا کې د ناټو د لوی قمندان خبري تایید کړې او ویل چې مسکو د اوکراین ختیځ ته درنې وسلې او عسكر استولې دي. د اروپایي کمیسیون مشر ټینګار وکړ چې کچېره روسیا د اوکراین ختیځ ته وسلو او عسکرو استول بند نکړي او د اوکراین له ختیځ خپل عسکر ونه باسي، اروپایي اتحادیه به پر ضد لا شدید اقدامات غوړه کړي. د لوړ رتبه اروپایي ډیپلوماټ پر روسیې غږ وکړ چې د منسک موافقه د عملي کېدو لپاره په اوکراین کې پر بیلتون غوښتونکو له خپل نفوذه کار واخلي.
I want to restate that the European Union continues to believe
زه غواړم یو ور بیا ووایم چې اروپایي اتحادیه باور لري چې د دې بحران یوازې سیاسي حل دی او موږ به د هغو بندیزونو په ګډون چې ممکن دي ټول سیاسي اقدامات په نظر کې ونیسو. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران به د دوشنبه پورې سره وګوري، په سیمه کې وضعیت به وڅېړي او پر ممکنو راتلونکو اقداماتو به خبرې وکړي. موږ باید په سیمه کې د جګړې مخنیوي وکړو او ټول لوري باید هغو موافقو ته چې په سپتمبر کې په منځ کې وشوې متحد وي. دغه لوړ رتبه اروپایي چارواکي وویل چې د اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران د دوشنبه پورز په اوکراین کې روانو حالاتو او د روسیې پر ضد د ممکنو اقداماتو پر څرنګوالي خبرې کوي. اروپایي اتحادیه او امریکا پر روسیه مخکې هم یو لړ بندیزونه لګولې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم نن وویل چې په اوکراین کې د بې ثباتۍ دوام د نړیوالې سولې او د نړۍ د اقتصادي پرمختګ د دوام مخنیوي کوي. بان کی مون پر نړیوالو رهبرانو چې په استرالیا کې پروانه غونډه کې ګډون لري، په ځانګړي ډول پر امریکا، اروپایي اتحادیه او روسیې غږ وکړ چې د اوکرين د وضعیت په اړه خبرو تکښینی. د امریکا ولسمشر نن د استرالیا په کوینزلند پانتون کې وویل چې امریکا په اوکرين کې د روسیې د خشمګرو فعالیتونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې مخالفت رهبري کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
او لدې سره ورسېدلو د رواني خبري مجلې ورسته شبوته زه درنه اجازه غواړم، خو تاسو خپل رادیوګان څخه ملر کېږي بل رادیوي خبري مجله البته جمشید حبیب زاده در توړان کې چم د اوس په استودیو کې دی. حبیب زاده سه په خیر راغلی.
خستانه ورشل سفیر استانګ قصیرنجان. سلام علیکم.